خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د مئی میاشتې 13مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. دا شان 19 پروګرام د مشال مجله هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزادانه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په پېښور کې په دوه پرله پسې چاودنه کې دوه پولیس والا وژل شوي دي. نن د پاکستان په کوربتوب د افغانستان سولې پروسې په لړ کې 15 مسالور اړخیزه غونډه کیږي او امریکا په بغداد کې پرونی ترسره شوې چاودنې غندلې دي. تفصیل: په پېښور کې په پرله پسې دوه بمی چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شوي دي او خواوشا 19 نور کسان ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد خان نن مشال ریډیو ته وویل دغه چاودنې نن سهار د مترا پولیس تھانې په حدودو کې د پجګې روډ په اسلم ډیره کې د سړک غاړې ته شوي دي. د ریسکیو یو یا دوه ویان بلال فیضی او د اي دي ویان مجاهد تر مخه د اولنې چاودنې وروسته میډیا او امدادي کارکوونکي د پېښې ځای ته ورسېدل. نو دویمه چاودنه وشوه چې پکې د آج نومي یو شخصي ټي وي چینل، د ګاډي ډرایور، د ریسکیو یو دوه دوه یو اهلکار او د اي دي ډرایور هم ژوبل شوي دي. د لیډي ریډینګ هسپتال ویان وایي د ټولو ژوبلو کسانو طبي امداد روان دي چې د خطرې نه حالت بهر ښودل کیږي. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د 15 پړاو کوربه دی. دغه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځنډ ته د کتنې په موخه ترسره کیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت تایید کړه چې دغه خبرې په سرخار اسلام آباد کې کیږي، خو په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل دی به په سلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي. نوموړی وایي طالبان د سولې پزای جنگ ته فوکیت ورکوي.
با وضاحت طالبان را این جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن.
طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه. پسرلنی عملیات پیل کړل چې لنې کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي.
په څلور اړخیزه غونډه کې برخه اخستونکي هیوادونه چین، پاکستان، امریکا او افغانستان د روان میلادي کال له پیله هڅه کوي چې د طالبانو استازي د سولې د مذاکراتو لپاره د خبرو میز ته کینوي. په 13 فروری کې د څلورو هیوادونو ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو نه پس ویل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې نیخ په نیغه خبرې زر پیل شي. خو چې کله طالبانو د سپرلي عملیات پیل کړل نو دغه خبرې وځنډې دي. بل خوان انصار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکې سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره ملاقات کړي. د افغانستان د سفارت لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې په دغه ملاقات کې د افغانستان افغان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه نن مازیګر کېدونکې څلور اړخیزې غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې دي. د چین حکومت افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر شي جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل دی وایي د چین جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي. ښاغلي فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو یو دی. د ننګرهار چارواکي دعوا کوي چې خوږیانو او اچینو لسوالو کې د وسلوالو مخالفینو د خپل منځي او امنیتي منصوبینو سره د نښتو په ترڅ کې 28 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان تاوله خوږیاني د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل د خوږیانو لسوالې په وزیرو سیمه کې تیره شپه د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوي چې په ترڅ کې د څلورو کمانډرانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. همدارس د دغه نښتې په ترڅ کې یو سیمه ایز پولیس هم وژل شوی او 2 نور ټپیان دي، خو لسی وګړو ته کوم زیان نه دی اوختي. بلخو د چین ولسوالۍ په کرکرې سیمه کې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په ترڅ کې 15 داعش او 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د یادو نښتو په اړه کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه رسنو ته سندي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا سپینه ماڼۍ د بغداد په لربر کې ترسره شوې پرونی بمی چاودنې چې پترس کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شو او لل سلو زیات اژوبل شول او غندلې او دای دولسي خلکو په خلاف وحشیانه حمله بللې. دا ټولو خونړۍ پیښه د اشاب په نوم د شمالي ضلع په یو خلاص مارکیټ کې وشوه. اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید ذمهواري قبوله کړې او دعوه کوي چې پترس کې 40 کسان ولسی کسان وژل شوی دی. په تاب کیپ کې یوې خزینه ځانمرګي ورید کړې د مارکیټ د نن ځانوال وزولو. وزیر اعظم حیدر علي بادی له چاودن وروسته د الشباب ضلع د امنیت مسؤل د نیولو امر کړی دی. نږدې په ورته وخت کې د بغداد په جنوبي سنډو الرشید کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شو او 20 ژوبل شول. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ پوړي چارواکي ایران ته خبرداري ورکړي چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره د یوازې د تیلو په عایداتو تکیه نه کوي بلکې ورته پکار دي چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې هم وسنجوي. د ایران سرکار تهران ته د خپل 2 سفر پر مهال د IMF مرستیال منیجنګ ډایریکټر پرون ویلي دي چې د ایران د اقتصاد په یو مهم پړاو کې دغه څرګندونې کوي. ایران ته ویلي دي دا چې پر ضد مو نړیوال بندیزونه ختم شوي نو یو نوی فرصت په لاس کې لري چې د نړیوال اقتصاد سره خپل پیوستون پیاوړی کړي. د روان کال جنوري میاشتې راهیسې چې د ایران له اوږدو نړیوال بندیزونه لري شوي په حیرانون کې ډول د خپلو تیلو د صادرولو کچه د ورځې په حساب 6 میلیون بیرلو ته پورته کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنت صوبه او د موسم حال له احمد الله نه اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105.10 اخستل کیږي او 105.50 خرڅول کیږي. یو ایرو 112.80 او 113.13 یو پاؤنډ 105 او 105.10. یو عرب اماراتو درهم 23.50 او 23.15 یو سعودي ریال 10.50 او 23 یو افغانۍ 1.25 او 1.45 او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 240 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 340 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري په خبر کې په دوه بمی چاودنو کې 2 پولیس وژل شوي ګنجوبل. نن په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د 4 هیوادونو غونډه کیږي چې مقصد دی د افغان سولې عمل کې د طالبانو شمولیت لپاره لار هوارول دي.
دوه باور ده چې د مذاکره چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، د عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی د امریکا نه د دنیا نه.
دا چې د سولې دغه خبرې به څومره ګټورې وي.
صلح قربانی غواړي، هغه قربانی موضوع پاته ده. دنیا وګوایم چې د افغان حکومت څه چې ولیدله چې یو 10-15 ورځې دمخه ادامه نه وکړله، دا وخت زما فکر باندې د ادامه نه و.
او اونیز پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو.
نو د نوی کل زوام چې دا هغه سره استادانو په لاره خو ډیر کم روان دي، خو بس کوشش دی چې بس ټول خلک مونږ په خپل ځان دښ کوو چې یار د هغه استادانو په لاره لاړ شو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، لږ ساعت وړاندې په پیښور کې په 2 بمی چاودنو کې 2 پولیس والا وژل شوي دي او ګڼ جوبل دي. دغه چاودنې په مترا سیمه کې د یو پولیس سټیشن سره نږدې شوي دي. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. په دې اړه تفصیل مو لږ ساعت وړاندې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث نه پوښتلې.
دغه چاودنه چې کوم د مترا پولیس سټیشن دی، د هغې په حدودو کې رامنځته شوې وه. لږه شېبه وړاندې زه هغه ځای ته په خپله ورغلم او هلته کې چې کوم پولیس چارواکي وو، هغې سره مې خبرې اترې وکړې. په دغه لړ کې چې کوم د کلیوالو سیمو ډي اس پي دی سجاد خان، هغه مشال ریډیو ته د پیښې په ځای کې وویل چې لومړی په دغه ځای کې چې کوم دی نو پولیسو ناکه لګولې وه، یو غاړې د پولیسو ولاړو او هغې ته د مخکې نه یو خښ کړی شوی بم د لارې هغه په نښه کړی شو. د هغې نه پس چې کله هغې ته بیا نور پولیس چارواکي او ورسره د امدادي ادارو او د میډیا ټیمونه دغه ځای ته راغله، نو بیا په هغې کې دوه مخته وشوله، چاودنه وشوه. په لومړۍ چاودنه کې چې کوم دی نو یو پولیس چارواکي دغه شوی او ډوبل شوی، خو په دویمه چاودنه کې چې کوم دی نو د رسنیو د یو شخصي چې تلویزیونداري هم په نښه شو، هغې ته هم زیان ورسېد. د دې تر څنګ چې کوم دی نو په دغه چاودنه کې په دغه دویمه چاودنه کې یو پولیس چارواکي دغه شو ووژل شو او ورسره یوولس نور پولیس والا دغه شو ډوبل شو. د دې تر څنګ شپږ نور کسان چې کوم دی نو هغه هم په دې کې ډوبل شو، چې پکې د رسکیو یو یو دوه 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 اهلکار هم نغري شامل دي. او دا وخت چې کوم دی نو دغه سیمه پولیسو په خپله ولسه کې راغستې ده، او د پیښې په اړه او د دغه ځوانو چاودنو په اړه باندې چې کوم دی نو پلټنې پیل کړې دي. تحقیقات ښیي چې دې دې ته دا چاودنې څنګه راوړلې شو، او دې کې لکه مطلب دا دی کوم کسان نغري کتل دي، نو په هغې کې لکه مطلب هغې د دې سیمې ټول ټلیفون کالونه هم دغه کوي رساټ کوي، چې کوم بارود بویون کښتي دي هغې هم راوستې دي، هغې هم دغه ځای مداغه کوي معاینه کوي او پلټنې روان دي. دا خبره دې هم کړوي چې د پولیو مهم هم په پېښور کې دغه روان، او دغه شان د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې هم.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، نن په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د سلورو هیوادونو غونډه کیږي چې مقصد یې د افغانستان د سولې په عمل کې د طالبانو د شمولیت لپاره لار هوارول دي. دا په اسلام آباد کې داسې پنځمه غونډه ده چې په کې به د افغان سولې عمل پر وړاندې بوتللو په اړه خبرې کیږي. په دې اړه تفصیل مو په اسلام آباد کې د مشال همکار رفعت انجم نه پوښتلې.
نن دا د پاکستان کې چې کومه سلور ملکی کوم غونډه دا هغه نن کېږي، او د دې لپاره دولس بجو د پاکستان ټایم ورکړی شوی، خو دا لا تر اوسه شروع شوی نه ده. دا به په لږ ساعت کې شروع شي. په کوم کې بچي د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین چې کوم چارواکي دي هغه په دې کې حصہ اخلي، او په دې کې به د افغان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه باندې خبرې اترې کیږي. او نن چې کومه دا غونډه ده، دا د پاکستان او د افغانستان لپاره ډېره زیاته مهمه ده، ځکه چې په دې کې به د افغانستان کې د سولې لپاره د افغان طالبانو سره مذاکراتو لپاره لارې راوستل کیږي، او دې کې به دا هم جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه پورې دغه مذاکراتو کې څه مشکلات راغلي وو او د دغه مشکلاتو حل څه دی. نن دا ډېره مهمه غونډه ده کوم چې نن لږ ساعت کې چې په اسلام آباد کې شروع کیږي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت، په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې تاسو وړاندې واورید، نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې پنځمه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لاره برابره کړي، خو داسې ښکاري چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه دی. د افغانستان له غاړې دا ځل یوازې په اسلام آباد کې د کابل سفیر په دې غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې طالبانو د جنگ لاره غوره کړې، نو په څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې وشي چې سولې ته د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول لاره خپله کړل شي. نور تفصیل د اجملان نه.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی، او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلواله ازادي رادیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي وویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې به له دې وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
با وضاحت طالبان را این جنگ انتخاب کردند، عملیات بهاری را خود آغاز کردند که خوشبختانه موفق نبودند در عملیات خود. ما
زخل والوی طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات پیل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغه اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړې او په کې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته لاغې وځنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کې نه خوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي، خو طالبان نه یوازې دا چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. خغلی زاخل والوی په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کیږي او کنه شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیله نه لرو،
بلکې تعهدا چې قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا
بلکې پر هغو ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرځي د حالت انزبا په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راوچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلس کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
څنګه چې تاسو واورید، افغان حکومت وایي د افغانستان سولې عمل په اړه نن د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې له څلور اړخیزې غونډې ډېره تمه نه لري چې طالبان به د خبرو میز ته راولي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په ریپورت کې د ځینو څېړونکو له خوا به واورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره څه کېدای شي.
له هغه وروسته چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې اسلام آباد به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډې کوربتوب کوي. کابل په جواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کچه به په دغو خبرو کې برخه وانخلي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه د سه شنبه په ورځ مشال لیډو ته وویل چې هیواد یې خپل دریځ بدل کړی نه دی، بلکې دا تمه لري چې په راتلونکي ناسته کې به د کابل په تیره غونډه کې سوې ژمنه پوره کړل شي.
موږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې یو څه اقدامات به یې کېږي، طالبانو او نورو مخالف او مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دا دی چې باید دا اقدامات ترسره شي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د حیاتو رئیس و اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي.
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو غونډې له هغه وروسته له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې، کله چې افغان طالبانو پسرلنی عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون په نورو برخو کې خونړی بریدونه وکړل. له دې وروسته پاکستان کوشش وکړ چې کابل څلور اړخیزه غونډو کې ګډون ته وهڅوي. د پردې شاته د سو هلو ځلو وروسته افغانستان بالاخره په غونډه کې ګډون ته حاضر سو، خو البته وایي چې دا ځل به پکې د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ګډون کوي. په کابل پوهنتون کې د سیاستو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې افغان حکومت د بې باورۍ د له منځه وړلو لپاره یو بل ګام اخلي.
دا یو ډول د اعتمادۍ د فضا د لمنځه وړلو لپاره فکر کوم افغان دولت دا ور یو بل ګام اخلي چې خپل سفیر د ناستو او معرفي کوي تر څو وګوري چې پاکستاني چارواکي په خپلو کړنو ژمنو باندې دریږي که نه دریږي. دا یو هیواد سفیر په حقیقت کې د هغه هیواد استازیتوب کوي. زما له نظره که چېرې دا سفیر ګډون کوي او څه شي لیکي یا څه شي لاسلیک کوي یا څه خبره کوي هغه د هغه مطبوع دولت خبره ده. مانا دا ده چې د افغانستان دولت لازم احتیاط ته ګټه اخلي تر څو دې خبرو ته ور داخل شي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري ختم نه سي تر هغو پورې څلور اړخیزه مذاکرات نتیجه نه سي ورکولای.
څو پورې د افغان حکومت او د پاکستاني حکومت د یو بل سره په دې معاملې کې اعتبار لاسته کړی نه وي نو زه نه وینم چې دا معامله به په مخ لاړ شي. څلور اړخیزه مجلسونه به وشي په د اعتباري چمنځ کې راشي نو مخکې خبره نه ځي اوسې افغانستان شاید په هغې کې شرکت وشو کې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه نه راځي چې نه راځي خو معامله خلاصه شوه خو دې کې نور څه پاتې شوه څو هغې ګامونه نه وي اخیستل شوي. داسې خبرې دي چې هغه سړی په ټلویزیون په ټلیفون شي کولای خو ښکاره خبرې دي څو پورې چې هغه نه وي ډېر شوی نو زه نه وینم چې دا په مخکې لاړه شي.
د افغان حکومت د انکار او انتقاد په جواب کې اسلام آباد ویلي چې باید پر خلوص یې شک ونه سي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې په څلور اړخیزه غونډو کې شامل ټولو هیوادونو ذمواري ده چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل ریپورت ته. زموږ همکار رضوان مراد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو د امکان او سولې په اړه د طالبانو د یو پخوانی سیرې او د افغانستان د نجات په نوم د یوې شورا له مشر سید اکبر آغا سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه دوی څه نظر لري.
زه فکر کوم له د وخت ځای ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول وارې کې چې دوی په غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره دوی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و نو طالبان زما فکر باندې داسې وه چې په دې غونډې ته په شک په سترګه کتل نو بیا هغه و چې دوی څلورم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه و منله ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا تحملي شی بلي چې دا به په نور باندې یو شی تحملي دي موږ په اول سر کې د دې سره شریک نه وو نه ملګري کولو نو دې یو شی جوړ کړي کله چې دا په نور باندې تحمل کړي او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د افغانستان د حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک وي لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب و ذریعہ ګرځېدلی و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنی عملیاتو پیلولو سره اسنن د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړې دي او د جنگ لارې غوړه کړې ده نو په دې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړی دی. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. سوله قرباني غواړي هغه قرباني موضوع پاته ده خو د نړۍ وګورم چې د افغان حکومت ته چې ولیدل شي یو لاس ورځی پندل زر د مخه ادامه نه وکړه هغه ادامه کې ډېر د تخثیر له د طالبانو د طرف هم کېدلای شي چې دا دی اوس کړی وای نه وای کړی یا پرې شو وای دا وخت ما فکر باندې د ادامه نو دا د دې وختو چې هغه د سولې او ضرورت او مذاکرات وخت بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي زه فکر کوم دا غو سره بیا مناسب د حرکت نو او بیا په دې حرکت باندې موږ ورته چې ولیدل چې د مولس افغانستان غبرګون منکي و ډیر
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په ورسته حمله چې په کابل کې اوس وای په نور ولایتونو کېږي د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري فکر نه کوي چې دواړو خواوې
فکر کوم چې ولس افغانستان دا واقعیت دی د موږ اوس مزار ته راغلي دلته منن جلسه و خلک مرا غوښتي دي خلک دومره دا وایي چې ولس ته باید چې دغه وسپارل شي واک او اختیار د مشکلات افغانستان ولس حل کی د مشکلات لپاره ولس لار برابر کی ولس افغانستان واقعیت دی هغه در بدر دی ورس ورس باندې نورم د در بدرې سره مخ کیږي شپږ دیش کال او دیش کال کې چې افغانستان کې جنگ زیان لري مسکنه هغه ټوله ولس دی په بمبا بسو کې ولس ناسي او دغه د جانې تاوان دی ولس سره سي کمالي تاوان دی ولس سره سي ولس خو په دې شک شبه نسته چې هغه د خپل استړیا په وجه باندې په افغانستان کې حرکت شي دا غو حرکت کوي اوس د کی پازاب دی او په تکلیف دی
پاکستان د دغه شان غونډې چې په هغه کې د افغانستان حکومت ګډون هم کمرنګ معلوميږي پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړ کړي آیا نړیوالو ته خی چې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې
کواکټ ته سړی متوجي شي پاکستان کې جنجال جریان لري او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلات سره تړلي دي ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره د سپه پاکستان کې د مشکلات ایجاد شول نو یو بل واجب هم چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې د زوري پاکستان دی اوس د غزور په مقابل کې د افغانستان حکومت دا اوسی چې زړه دي کومک کوم هغه کومک نه رامالي مې په وخت په بناوي ته نوی بنا
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی پاکستان د نړۍ د نورو قانونو سره د تراګری په ضد اوګه پوګه ولاړ دی نو باور زیاتوي چې د یوې اوګدې تراګری وروسته بعد پاکستان ولس وګوري چې امن یو وار بیا په قائمې دوه گورنر خیبر پختونخوا په فرنټیر کانسټبلری کلا شوکدر کې د 1900 نه زیاتو د نوې سپایانو جوړېدو تقریبا وینا کوله تفصیل د شانواز ترکزین اورو
دا شوقدر فرنټیر کانسټیبولي قلعه کې دننه د 1915 اویا تربیت اخستونکو د اف سي د ځوانانو د پاسنګ اوټ پریډ په مخه اقبال ظفر جګړه وویل چې په دې ملک کې د قابلیت کمې نشته ده او هغه به کوشش کوي چې د اف سي ځوانانو ټول ستونزې هوارې کړي
ان فورسز اور ان ځوانانو کی محنت سے اس ملک میں امن بہت جلد قائم ہونے والا ہے
د دې ځوانانو په مهنت سره په دې ملک کې ډیر زر امن قائمېدو والا دی دا زموږ د حکومت یو چیلنج دی او په دې باندې ته تیزی سره کار روان دی دا تر هغري چې تاسو ولیدل او چې دا حالات هم تاسو ولیدل تاسو به زر دا هم ووینئ چې په دې ملک کې به هغه امن راشي چې موږ ډیر څلويخ کاله په خوالي دلې وو
30-40 سال پهلې دیکھ چکه هم
د فرنټیر کانسټیبلری کمانډنټ خیبر پختونخوا علي قتلی وویل چې د تر هغري ز جنگ کې د اف سي ځوانانو ډیر قربانۍ ورکړي
2006 سے لے کر اب تک 346 اف سی کے جوانوں
اور دی وای چې د کال 2000 او شپږم نه تر دې د مدرسې او شپږ څلويخت د اف سی ځوانانو او افسرانو د ژوند قربانۍ ورکړي هم دغه موده کې 300 او 98 ځوانان او افسران د ملک ته حفاظت په خاطر زخمیان شوې دي تقامی عملداري د منصبې د لاندې د اف سی یو سل او یو نوی پلاتونونه په مختلفو سیمو کې د پاکستان د پوز پولیس او د ملیشي ځواکونو سره وګه پوګه د ملک د حفاظت لپاره خپل کردار ادا کوي د تربیت نه فارغ شوي دو تنان چې نن د اف سی سپایان جوړ شوې وي چې هغوی خوخوي چې ګنې د تر هغري ز جنگ کې برخه واخلي
حضرت عمر اندازا 10 مهینه ټریننګ موقع تاسو په قدر کې ان شاء الله ډېر خوشاله نن په مونږ ډېر زیات خوشاله ورځ ده او مونږ به کوم د ملک خدمت کوي خدا خپل خپل پلاتان ته جلیږي پانګو کراچی اسلام آباد
جمیل احمد کله هم مونږ چې ژوند دیو ان شاء الله غیر سی به ملک او قوم حفاظت کوو
گورنر اقبال ظفر جګړه د نن فارغ شوی اف سی ځواکونو لپاره د 100,000 روپو انعام اعلان وکړ او د 100,000 روپو امداد یې د اف سی ځواکونو د مرکزی دفتر لپاره اعلان کړی شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین نږدې یو نیمه بجه کیدونکې ده. لنډ خبرونه زموږ د همکار ملیحه میرزاده ناورو. په پیښور کې په پرله پسې دوه بمی چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شوي دي او خواوشا اوولس نور کسان ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد خان نن مشال ویډیو ته وویل دغه چاودنې نن سهار د مترا پولیس ثاني په حدودو کې د بچګې روډ په اسلم ډیره کې د سړک غاړې ته شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د پنځم پړاو کوربه دی. دغه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږد ځنډ ته د کتنې په مقصد ترسره کیږي. پاکستان بارنو چارو وزارت تایید کړه چې دغه خبرې په سرخار اسلام آباد کې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال مشال ویډیو ته ویل دی په څلور اړخي زغونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي. د چین حکومت افغانستان لمنیتی ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې. ولسمشر شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به افغان امنیتی ځواکونو سره مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي دعوه کوي چې خوګیانو اچینو لسوالو کې د وسوالو مخالفینو د خپل منځي او امنیتي منسوبینو سره د نښتو پترس کې وویش وسوال وژل شوی دی او یو لس نور ټپیان دي. په وژل شو کې د طالبانو د سلورو کمانډرانو په ګډون نه وسوال شامل دي. بلخوا د اچینو لسوالې په کرکرې سیمه کې د داعش او طالب وسوالو ترمنځ نښتې شوي چې پترس کې 15 داعش او 3 وسوال طالبان وژل شوي. د یادو نښتو په اړه کومې وسوالې ډلې تر دې دمه رسنو ته سندي ویلي. د امریکا سپینه ماڼۍ د بغداد په لربر کې ترسره شوي پرونی بمی چاودنې چې پترس کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شو او لسلو زیات ژوبل شو اوغندلې او د دولسي خلکو په خلاف وحشیانه حملې بللې. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ پوړي چارواکي ایران ته خبرداری ورکړې چې د اقتصاد خ کولو لپاره د یوازې د تیلو پایداتو تکیه نه کوي بلکې ورته پکار دي چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې هم وسنجوي.
اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د مشال رادیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو اونی زخ پرونه.
د مشال رادیوی مجلې په یو بل غنه کې موزه نجیب عامر هر کله کوم. د کائنات ستر خالق چې خکلا او پنځولانو انسان ته د شاعر زړه هم ورکړ چې د حسن د کرشمو ستاینه وکړه او مینو زړونو ته ټکور ورکړ. د ورځو شپو مزل په مخ کې روان دی. نړۍ لکه کاروان سرای چې مسافر پکې شپاړه وي او په مخ کې درومي. د خکلا او شاعر ترمنځ دغه خوک تړون بیا هم په خپل حال دی. نه به نړۍ نه د خکلا خاتمه وشي او نه به هم شاعر د حسن له ستایلو لاس واخلي، ځکه چې دواړو ترمنځ یو ښکلی تړون دی. هر څوک چې د 50 ګوتو په شمار باندې پوهیږي، زما او ستا ترمنځ په نری تار باندې پوهیږي. د مشال رادیو په دې غنا کې به واورې. د یوروویژن د سندرو سیالي یوکرانی سندرماری په خپل نوم کړه. جمال وای،
یو نو آی واز شور دات اف یو سینګ اف یو ټاک اباوت ټروث اٹ ریلی کین ټچ پیپل.
په خبر کې د نهو کتابونو د مخکتن حال درکو. په کندهار کې د یو نوی موزیم او کتابتون د جوړېدو ژمنه وشوه. د یو قبایلی شاعر میر داول خان فقیر خبرې او شعرونه هم دراورو.
کله مې چې پند غم په سر اوویني، نه د چا ماما نه د چا تریما، ما وی چې فقیر ګوننګار یې ته ځان ته مې شو فکر دا خو زه یم.
د پیښور او کوټې د هنرمندانو پر ستونزو هم راپور لرو. دو دیرش کلنه جمال د یوکرین د کرایمیا اوسیدونکو په خټه تا تاره ده. هغه د مئی په 15مه د یوروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکې اعلان شوه. د جمال په زړه پورې سندره چې سرلیک یې د 1944 کالو په کې یادونه شوې وه چې څرنګه په دغه کال کې د شوروي اتحاد ډکټاټور جوزف ستالین له هېواده د دې د ټول قام د ویستلو امر وکړ. د سندرو په دې سیالۍ کې دویم مقام آسترالیایي او دریم روسی سندرغاړو ګاټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمېنا سټاکهوم کې وشوې، 26 سندرغاړي وروستي پړاو ته رسېدلي وو. زمون همکار اسمت ساروان پر راپور لري.
اوکراینی سندرغاړي جمال د ایروویژن سندرو سیالی وګټله. دو دیش کلنه جمال چې د کریمیا اوسیدونکو په خټه تاتار د تیر شپه د ایروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکی اعلان شوه. ورپسې مقام آسترالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې وشوه، شپږ ویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلې وې خپرې شوې، او د اټکل له مخې په اروپا، آسترالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 200,000,000 تنو ولیدې. جمال د جایزې د ترلاسه کولو په مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي.
I know that you sing song about peace and love, but actually I really want peace and love to everyone. Thank you, Ibra.
د دې سندره چې 1944 نومیږي، هغه وختونه یادوي چې د پخواني شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ آسیا د یو ملت د تبعید کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمال حیرانوونکي اجرا او برای وستای. دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی و. د جمال د بری له کبله به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وي.
Where's your heart? Humanity rise. You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls.
د یوروویژن نه راګرځو د خپل یو سندرغاړي سره د زړه خواله کو. د سندرغاړي راشد خان د نوو هنري فعالیتونو سرک مو لګولې. راشد خان هغه پښتون هنرمند دی چې د نوې موسیقۍ تجربه هم کوي، خو د کلاسیک لمنه هم نه ده پریخي. د راشد خان کیسه د هغه په ژبه ووري او په منځمنځ کې سو سندرې هم ستاسو په وړاندې دي.
او جی زمونگا خو مختلف هنری حل زلی روانی دی، او بلا دا خبره چی مونگا پا دی لند و رزو کی میوزیک میلا اسلامباد تلیو چایی که دنیا نا مختلف بندون را غلیو چی دا امریکنز یا بند پکیو دا سی نور بندون را غلیو دا طول دا پاکستان چی کم دن زیادتر مشهور بندون را غلیو پکی چونکہ منگا ہم اخبل پرفارمنس کو آئی کی منگا ایوارڈو گتا زمونگا پا پیخور کی ډېر ښه روان دي. د موسیقۍ کمې هلې ځلې دي، او زمونږ خپل یو سټوډیو ده په دغه کې، خپل هوم سټوډیو ده زمونږ د بینډ، زمونږ ډله چې کومه ده اوکاب ډله چې کومه ده، بینډ چې کوم دی هغې زمونږ خپل سټوډیو ده، او هغه مونږ هغې کې هغې کې کار کوو زیاتره. او جی دا د نوی موسیقی سره د کلاسیک لمنه موږ واقعي چې نیولې ده، او داخل کو ډېر زیات خوښ کړی ده، او زمونږ نه ډېر زیات هغې بار بار راته وایي چې یاره تاسو دې کې نور کار وکړي. دغه زمونږ نه یو قسم فرمایش کوي راته خلک، میسجونه راته په فیسبوک دی، فیسبوک شو زمونږ چې کوم پیجز دي هغې باندې راته هم میسجونه کوي چې تاسو نور کار وکړي. دغه د استاد خیال، استاد شاه ولی، او استاد احمد گل، او بلکې زبرت استاد ناشناس، استاد سرهنگ، داسې نور استاد، اول میر مظفر خان استاد، او سبز علی خان استاد، صوبت استاد، دا ټول زاړه زمونږ اتلان، زمونږ استادان چې کوم دي. نو هغه چې کوم تیر شوي دي، او بیا خاص طور استاد خیال، استاد شاه ولی، استاد احمد گل، او دا ژوندي دي، استاد ناشناس، د دې ځای خو هېڅ حکم نشي نیسره، ځکه چې دی یو خپل ځان لا یو ځانګړی یو ډپارټمنټ باقاعده، مثال یو د دې یو مکتب دی په پښتو په موسیقۍ کې چې هغه د دې په نوم دی. بلکې ها دا خبره مونږ کولی شو چې دا نوي هنرمندان چې دی د هغې په شانتي په هغې په لار روان دي او که نه دي. نو زه به دا ویم چې اوس نن سبا د هغې دور چې و نو ډېر د محنت دور و، او اغي با قادر یازتونه کړی دی محنت کړی دی راغلی دی نن سبا نوې کول زیات تر چوغور نه پسیډي او پدیوان دی لګیا دی محنت کم کوي غي او لکه وای چې زرد مشهور شو نو د نوې کول زوام چې دا هغه سي د استادانو په لاره خو ډیر کم روان دی خو بس کوشش دی چې بس ټول خلک مونږ په خپل ځانی دخ کوو چې یاره د هغه استادانو په لاره لاړ شو چې هغوی کومه لاره طریقه کار اختیار کړو نو دا هم زموږ یو کوشش دی او داسې نور ملګرو ته هم وو چې یاره تاسو هم داسې د دې استادانو په لاره روان شي زما خو خپلې ټولې سندرې خوښې دي خو دا مونږ یو تېر وخت کې یو سندره ویلې اوس خو پاڅېدلې یم سهار وختي دی آواز مې داسې کار ونه کړي خو زه بیا هم تاسو ته ووایم چې دا سندره مې ډېره خوښه ده چې رانه مغواړه د سرو زرو پیزوان زما ډېره غریبي دا شین خاله
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
دیو هنرمند فنکار سندرغاڑی دے پارا د شاعرانو کتابونو مطالعه خو ډیره ضروری ده زما په ډېرو وخت کې دا ډیره کمزوري وه چې ما به کتابونه نه لوستل خو بیا زه پوه شم او بلکې دا ضرورت چې نه کتابونه مختلف قسمه د استادانو شاعرانو به لولې ځکه به تاته ښایسته شاعري په لاس باندې راځي نو په دې باندې اوس خو زه پی ایچ ڈی هم کوم ایم فل نه ټو پی ایچ ڈی نه کې ډاډیر زیات کتابونه مونږ ته یو خو د یو سندرغاړي دپاره دا ډېره ضروري ده چې هغه خامخا د شاعرانو کتابونه ضرور لولي
تاچه درنگونو نا دکشال پلاس راغل دے او کنر اختیاد بودے کال پلاس راغل دے سمر بخت وریم مال لال پلاس راغل دے ننچ د جانان د زن خال پلاس راغل دے کل میں کڑو راجخ میں کسنے پورے میں انے وہ ساد لا سنخا سارو مال پلاس راغل دے درد زمانی پی جنم خوند من پی جنم زکا پا غزل کے میں کمال پلاس راغل دے
د جنکو سره سندره نن سبا داسې ماحول نه دی چې هغه بلکې پښتنو کې به زه دا ووایم چې پښتانه د ښځو په سندرو لکه دوره ښه نه ګڼي لکه مثال چې ورسره یو پښتون سندرغاړي یوه ښځه یي نو که پښتونولۍ کې مونږ وګورو هسې خو په شوبیس کې دا اوس مونږ روان دي هر څه خو که مونږ په پښتونولۍ کې وګورو او مونږ چې کوم په زه چې کوم خلکو کې مقبول یم نو هغې دوره دا نه خوښوي او هم البته زما یو اراده ده چې زه د زرسانګې بیبي سره یو ډویټ دوګانه سندره وکړم استاد اول میر خو زمونږ د پښتو موسیقۍ یو ځلنده ستوری دی او هغه د استاد عبدالله جان شاګرد و که تاسو استاد عبدالله جان واوري او استاد اول میر واوري نو تاسو به دوره فرق ونه کړئ د هغې وازونو کې خو زما استاد اول میر ډېر زیات خوښ دی او د هغې هغه انداز چې دی نو ډېر زیات د پښتونولي ده په کې او د پښتو یو غږ دی نو زما ډېر زیات خوښ دی واقعي خبره چې مونږ دې متاثر یو
گا پانی سارے سانی پا گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا
موسیقی زما د پاره هنر نه دی دا فن دی او فن چې ټیګي نو هغه د سړی چې د اندرونی جذبات او احساساتو سره تعلق لري نو دا زما شوق دی فیشن دی زما جنون دی زما مینه ده ورسره
شعرونو سوداګر شرابي غزل فسوده
د مشال ریډیو اوریدونکو ته مجلې ته بزدا ویم چې دا خو یو ډېر ښه ریډیو دی چې د پښتنو یو صحیح رهنمایي کوي او وخت وخت سره ډېر ښه ښه پروګرامونه مونږ ته راوړي په مخ کې باندې چې مونږ اکثر اورو. زه په خپل هم ډېر زیات شوق سره مشال ریډیو اورم او اخر کې به زه دا پیغام ورکوم چې دا ژوند چې دی نو دا د خدای یو غټه تحفه ده چې دا مونږ ته ملاو شوې ده او دا ژوند چې سوره انسان ښه تیر کړي سوره په مینه محبت باندې تیر کړي بل ته دوږ دردونه رسوي چې بل ته نه رسوي په خپل هم ښایسته ژوند تیرې او د ژوند چې سوره مزه خوند غسې شي نو واخلي او دا به کومه بي نه غونده کې ژوند دی خوند ته واخلي. بس دا به زما یو میسج اخیر کې او ستاسو ډېره مننه نجیب ورور چې دوره ښایسته پروګرام کې ماته دعوت راک او دا مرکم را سره وکړه نو ډېره مننه ستاسو هم ډېره زیاته.
غزل پسورے شروں سوداگر شرابی غزل پسورے
دا سندرغاړي راشد خان خوندوري خبرې مو واوریدې چې موسیقي د جذبه دا او د دې پالنه بتل کوي. د پښتو نړیوالې مرکې په تیرو ورځو کې په پیښور کې د ویغونډې پر مهال د یو شمیر نوو مخکې تراغلو کتابونو مخکتنه وکړه. د مرکې چارواکي وایي دغه ټول کتابونه خورا مهم او ګټور دي. په نوموړې غونډه کې د پیښور، کوټې او افغانستان لیکوالو، شاعرانو او پوهانو ګډون وکړ. د مشال خبریال زلان یوسفزی هم ورغلو.
د پښتو نړیوالې مرکې مرکزی جنرل سیکرټری صادق جړک مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د نهو کتابونو مخکتنه وشوه چې پکې درې د پی ایچ ډی او دوه د ایم فیل تحقیقاتي مقالې هم شامل دي. نوموړی وایي چې داسې ډول څېړنیز کتابونه د پښتو او د پښتنو د پرمختیا لپاره مهم ګام دی.
دې کې چې درې کتاب چې درې څلور هغه د پی ایچ ډی او د ایم فیل تحقیقي مقالې دي چې یو کتاب پر باچا خان پر نصر باندې دی، بل د پښتون رسالې د پښتو ادب په ترقی کې د پښتون رسالې کردار دام د پی ایچ ډی مقاله ده، او یو پر میډیا باچا هغه د ایم فیل مقاله ده، یو پر رحمت شاه ساحل باندې هغه د ایم فیل مقاله ده، د کابل یو جلی کړی ده، او سنور کتابونه دي، چرنې دي او ریسرچ کتابونه دي.
د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د پښتو لیک کې نثر او تحقیق ډیره وده موندې ده او وس د پښتو ادب لډیرو بندیزونو هم آزاد شوه دي.
موږ بچ باچا خان کتاب چیرته پیدا کو کا په کمې ژبې کې هم وو کا انګلیسي کې وو کا پښتو کې موږ ویل دا خو ډېر لوی هغه دی. اجمل صاحب کتاب بدن شو پیدا کول، بل شی بدن شو پیدا کول، اوس رښتیا خبره ده چې تاسو د هغه په وجه باندې د میډیا په وجه باندې او د نورو دیموکراسي خو نشم ورته ویلې، خو دا د خلکو د خپلو د جدوجهد په وجه باندې داسې ځونه اوس هغه نه بندشونو نه راوتې دي.
غونډې ته له افغانستانه راغلی میلمه استاد سمیم وایي چې د درې پی ایچ ډی تحقیقاتي مقالو د کتابونو په یو ځای مخکتنه د دې خبرې ثبوت دی چې پښتون قام امن خوښي او د علم سره مینه لرونکي دی.
د یو دوه درې اونۍ وړاندې د پاره د یو سلو دوو کتابونو د مخکتنې موږ شاهدانو په افغانستان کې دننه او دلته هم همدغسې، نو ما ته خو داسې ښکاري چې که دنیا موږ پرېږدي او دا یو ګیله ترې کوو او دغه نننۍ غونډه کې موږ همدا وویل چې درې ډاکټرۍ ادری پیژنی دا بیخی د پښتنو د دشمنانو لپاره یو غاحمت جواب دی، او غوی دی لیک د زمیر سترګې وغړی او ودی وای چې رښتیا هم دا قوم دومره بدنام نه دی لکه مونږ چې ورپسې راخیسته ده.
هلته د سواد په فیزاګټ کې هم په تیرو ورځو کې یو ادبي غونډه وشوه چې د پښتنو پیژندل شو شاعرانو او لیکوالو پکې ګډون وکړ. له نورو سیمو سواد ته ورغلو لیکوالو پوهانو دغه نظر درلود چې د پښتنو لیکوالو ترمنځ راشه درشه ډیر اړین دي. له سواد ته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راپور راکوي.
سواد پیزاګټ کې راجمشوي د افغانستان، کوټه، پیښور او نورو سیمو څخه راغلي ادیبانو، شاعرانو پښتو ادب پرمختګ، پښتنو ته راپیښو مسلو باندې بحثونو سره سره یو بل نه شعرونه هم واورېدل. د افغانستان څخه راغلی په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد ډاکټر عبید الرحمن وای
موږ د ولی خان پوهنتون د وایس چانسلر سره هم خبرې وکړې د ایم یو واړه باندې چې موږ دوی سره یو اګریمنټ لاسلیک کړو او په راتلونکي کې زموږ سکالران او د دوی سکالران سره تبادله شي او ریسرچ یو بیس ریسرچ سنټر جوړ.
ډاکټر نورالبصر امن چې په ملکن پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی وایي چې سواد د پښتنو لپاره تاریخي ارزښت هم لري.
سواد چکلا سٹیٹ او ریاست دا سرکاری جب پختو بات شو او زمونږ د افغانستان جب هم سرکاری جب هم پختو دا نو دغه هم د ملګرو خواهش چې مونږ د سواد ریاست وینو بیا د دې د کلام غوینو زمونږ چې کم سفر شو هغه د سین په غاړه باندې او د سواد خپل چې دا هغه پاره کې د سین هم یو اهم رول دی
د سواد شاعرانو ادیبانو لړخه کوربه عبدالرحیم روغانه دغه راتک په اړه وای
د دوو قومونو یا د دوو علاقو په منځ کې دی وای د پاره شعر و ادب موسیقی د دین غټ اهم کار بل څه شي نشي کولای نو دا یو ډېر ښه کار شوی دی او دا جاری ساتل پکار دی چې دا د پښتنو د وای د پاره ډېر فائدہ مند دا د خیګړی کار
د کندهار پاینو مینه کې د ملي موزیم لپاره نوی ودانۍ جوړیږي د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي موزیم لپاره د وی نوی ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره کیښو افغان حکومت د موزیم ترڅنګ د وستر کتابتون د جوړولو پلان هم لري محمد صادق رښتینه ل کندهار
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره د غدوالي ودانۍ په اینو مینه کې جوړیږي د دغه ودانۍ لپاره لس چیرې بمزکه د افکو نړیوالي کمپنۍ لوري ورکول سوی چې 2 میلیونه ډالر لګښ لري د افکو نړیوالي کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وايي په کندهار کې د کتاب دوستلو د فرهنګ د عامولو او تاریخي آثارو د شي ساتنې په هدف د اقدام کړي
هر هغه شی چې موږ په امکانات کې یو موږ به د دې سره شریکو تاسو موږ ته شار هر څه چې موږ تاسو په امکانات کې باید ترې لنکو او د دې شار پر جوړولو کې باید مشکر ده اشاروک
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړي ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې سي هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه واړي په خپل دغه د افکو مؤسسه چې دا یو شخصي مؤسسه ده د دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي د الله شریف ممزکه راکړل نو په دې کې دا د دوی نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ د کتابخانه و در موزیم نقشه سرته ورسي زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمونو خلکو څخه دا توقع لرم دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو دوی باید خپل راځي او وایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده د دوی د لمسیانو د کروشانو د کوشانو دپاره جوړیږي نو په دې کې د ټولو فرهنګي دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه په شي کې واخلي
د کوټې او پیښور سره تړاو لرونکي د ډرامو کارکونکو وای یو وخت بعد د پیښور او کوټې له تلویزیونونو په اردو او پښتو ژبه ډرامې ډېرې جوړې دي او خبرې دي خو کلونه وشول چې دا لړۍ بنده شوې ده دوی له دې کار رنځوړې او غوښتنه کوي چې حکومت یو وار بیا علاقایي آرټیسټانو ژوند او کار ته پام وکړي له پیښور خالد خان په ریپورت لري
دا کوټې سره تعلق لرونکي دا ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ په خبر کې یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټلویزیون باندې دا پرایویټ ډرامو په وجا دا کوټې او په خبر هنرمندانو ته د کار کولو موقع نه ملاويږي چې زیاتره پکې ډېر د غریبه او بیوسه جنتی روي
زموږ مقصد چې دی دا آرټستان اسپیشلی دا آرټستان چې په ریجنل لانګویجز کې پښتو کې هندکو کې براهوي کې بلوچي کې داخل کو دپاره یو کار وکړو ولی چې دا یو پی ٹی وی یو ذمہ داری ہو چې داخل کو دپاره یو چینل جوړ کړیو سیشنان جوړ کړیو ناو چې دی فعال نسو
دغه شان د پیښور پی ٹی وی سټیشن یو آرټیست خالد خټک وای چې تیر او کلونو نه په پیښور کې دا اردو ډرامه نه ده جوړه شوې او دغه شان د پښتو او نور علاقائی ژبو کې ډرامو ته ډیر کم وخت ورکول شي
وکاله شو جی پاکستان ټلو ویژن د اردو ډرامه چې کومه ده بنده شوه ده او اوس هو د ظلم انتها ده چې مطلب ریجنل پروګرامونه ان کو پختو عام کال کې یو نیم سیده جوړیږي او د دې سي هنرمندان چې کوم دي په کور ناس دي پاکستان ټلو ویژن زموږ سټیټ چینل دی زموږ خپل اداره ده او دلته نړۍ خخ کار شوه دی او که دوباره کار خ شروع شي خلک به برسره روزګار شي عوامو ته به تفریح ملاويږي
دا پی ټی وی په خبر یو سینیئر پروڈیوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بد مرغه دا پیښور او کوټې د پاره دا پاکستان ټلویزیون چارواکي ډیر کم بجټ منظوروي او بیا ځای هنرمندانو ته ډیر کم معاوضه ملاويږي
هغه کې نه دومره کړی شته چې خپل بجټ پاره فایټ وکړي هغه کې دومره غنښت
اوس هغه یس مین جوړ شوی دی ټول او بل کار ختم دی اپروولز نه ملاو کېږي آسانی سره اپروولز نه ملاو کېږي آرٹسٹان خو ډېر زیات متاثر شو بلکې اوس تاسو ماته دا وښي چې پی ٹی وی ګوري شو
په دې مهال دا پېښور ٹی وی سینټر نور هنرمندان او سندرغاړي هم موجود وو او دغه یو غوښتنه یې وکړه چې نه صرف پېښور او کوټا ٹی وی سینټر ته دي د علاقایي ژبو د پروګرامونو وخت سیوا کړي بلکې ځایي هنرمندانو ته دي پیسې هم زیاتې کړي.
میر داول خان فقیر د بنو اوسیدونکو شاعر دی. نوموړی که څه هم ښکلی شاعري کوي خو تر اوسه د ډیرو خلکو پام ورته نه دی اوښتی. د مشال همکار سیلاب میسودی څنګ ته ورغلو.
میر داول خان چې کلمی نوم یې فقیر دی د بنو تحصیل ډومل د ملک علي اوسیدونکی په پښتو کښې خوندور شعرونه لیکي ویایي او د پښتو ژبې د خدمت دپاره د هر چا نه مخشه مخشوي. د مشال ریډیو په ځانګړې مرکه کښې مې چې د فقیر نه د هغوی د عمر پوښتنه وکړه ځواب یې په دا رنګ و.
عمر مې جی 2.5 کاله.
کتابونه دې چاپ دي او که نه؟
کتاب مې جی یو زیر اعتباد ته ګلمخۍ نوم یې دی او رومانوي خیالات یې پکښې چې چاپ کېږي داسې میاشتې بعد وروشي.
د خپلې شاعرۍ نورې مسودې دې هم تیاره کړې دي؟
15 مسودې نورې هم تیارې دي چې وس مې برابر شي انشاءالله رحمان په زر نظر به چاپ کوم.
په دغه سیمه کښې پښتو ادب څه رنګ دی؟
پښتو ادب په دا سیمه کښې ډېر ښه دی ځکه چې مشتره خټکې لکې ادیبون شاعرون دغه هم ګډین کړو. ټولنه ارڅي
ټولنه شته دی او د ټولنې نوم څه دی؟
ټولنه شته وزیر ادبي جرګه د یوه تل وزیر ټولنه د مشخپل کلي کښې لتمبر ادبي ټولنه کرکولې نریپانوس ادبي ټولنه تخت نصرتي ادبي ټولنه دغه مېږ ټول خپل تعاون سره کې رابطه مو وي دی مشرون مېږ مشرون دا تګ روتګ وي سره هلې ځلې مو یو دي.
دغه ټولنه چېرته مشاعرې یا نورې ادبي غونډې هم کوي؟
ډېرې زیاتې ادبي غونډې کوي مشاعرې کوي ادبي ټولنو سره ګډون یو ځای مشاعرې دا دوی په خپله کې یو بل سره دا تعلق ساتي.
په موجوده کړکېجنو حالاتو کښې پښتون شاعرون ادیبون ته به څه پیغام ورکوئ؟
موجوده خو چې کوم حالات دي جي ځکه چې موږ د رومانوي شاعرۍ نه وتې ځکه چې خپل چاپرچل حالات مو ډېر ګډوډ دي او هر شاعر هر ادیب ته په چار دو چې دغه کړکېجن حالات متعلق دی خبره وکړو او دغه دنیا ته وښیي چې موږ سره څه کېږي څه باندې تېرېږي. خصوصاً خپله شاعري چې دو هر ادیب هر شاعر ته په شمر دو چې هغه د امن زیره یار چا ته ویر کړو د امن کوشش وکړو چې امن جوړ شي جنګ نه خلوص شي.
د مشال ریډیو اورېدونکو ته به د خپل قلم کومه نمونه پیش کوئ؟
څو شعرونه تاسو په خدمت کښې پیش کول غواړو خاص کر د مشال ریډیو ځکه چې میږ یې ډېر اور وي او ډېر اروېدین کې یې شته دي چې یاد لیونو سره زه ښه یمه یا خو مې که مړ خدایه چې نه یمه ما د لیونی ملنګ څوک نه بولي زه په ځان پوهېږم چې په څه یمه کله مې چې پنډ غم په سر وویني نه د چا ماما نه د چا تره یمه ما وي چې فقیره ګنهګار یې ته ځان ته مې شو فکر دا خو زه یمه. ډېره مننه ډېر تشکر.
د مشال ډیوی مجلې دا ګڼه همدلته تړو. تر بلې اونۍ مو پرب باچا سپارمه. ښې چاره.